ورايتر دي زياد نوليج هو.
په خبر کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې د حمزه ما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پریوش پر سیمیز موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هله تاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر وو.
سلیم شیلم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک تر وخت باندې انتخابات ممکن نه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرسوم کې لک تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د سند پولیسو په تیرو درې ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځې دلی د پولیسو مشر ساجد خان سدودی د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځې دلی د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په یو بیان کې ویلي چې په اورنګی ټاون، سایټیریا او هب سیمو کې 30 افغان وګړي نیولي. پولیسو دعوه کوي چې دا افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لری او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سین صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیل منی دی کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي. د دې په وینا په نیول شو کې داسې افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو دوی پر قانوني اسناد لرلو سربېره نیسي او پیسې ورڅخه غواړي، خو پولیس دا تور ردوي. د پاکستان وفاقي حکومت د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر مقرره وخت وړاندې انتخابات وایي چې ممکن نه دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 23 په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي وو چې راتلونکي عام انتخابات به تر نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي. ده وویل
خود عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوی مردوم شمیرې لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوی حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتی شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي.
د هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په ملکي تر وخت وړاندې د عامو ټاکنو غوښتنه کړې. د بلوچستان په چمن خار کې ناصرګند وسلوالو د لیوی ځواک یو اسکر پټز وجلې. د چمن ضلع مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دسمبر په 23 هغه مهال شوې چې لیوی په گشت روان وو. نوموړي دا د ترهګرۍ پیښه بللې چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نرخزې په ډزو وجلې. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 23 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نرخزې وجلې دی او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې دوی په دې اړه مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې. په خیبر پختونخوا کې تر دې وړاندې هم یو شمېر نرخزیان وجل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرسوم کې یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې د خرسوم ښار په مرکزي برخه کې د خالي په ورځ د کرسمس په سهار او ماښام نښه شوي ځایونه پوځي ودانۍ نه وي. زلنسکی داسې عکسونه شریک کړل چې د سړکونو په غاړو وینې وینې مړي ښایي. په یو بل عکس کې د اپارټمنټونو ساحې ته نږدې د تور لوګي لویې لویې لړې ښودل شوي. دغلته لږ تر لږه لگا په دو موټر اور لګیدل ولسمشر لیکلی دا د اوکراین اوکراینی ولس اصلي ژوند دی او روسي ځواکونه د خپل ویر او خوشحالۍ لپاره په وجنو تورن کړل. خیرسون ښار د نومبر په میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا آزاد شو خو کیف وای روسي ځواکونو د دینې پر سیند له بلې غاړې پر ښار ګولهبارۍ ته دوام ورکړی. په خیرسون باندې وروستي برید یوه ورځ وروسته الحقې کېږي چې زلینسکي د کرسمس لپاره د رخصتۍ په موسم کې د روس د احتمالي بریدونو خبرداری ورکړ او له اوکراینانو یې وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر محتاط وي. روستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی پخوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلی. پخوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او داو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوي. دا پسله هغې ده چې د پی سی بی د انتظامی کمیټې نوی مشر نجم سیټي د محمد وسیم په مشرۍ پخوانی کمیټې تحلیل کړه. سیټي د دسمبر په 22 د پی سی بی مشر رمیز راجا له دندې ګوښه کړی او حکومت په څلورو میاشتو کې دننه د نوي ګورننګ بورډ جوړولو لپاره انتظامی کمیټه ټاکلې. د مشال خبرو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس پر شو اوریدونکو رپورټونو ته په کورمه کې د حکومت په سرپرستۍ او د ځای مشرانو یوې جرګې د پاړچم کنی او بوخکی بادامي د خلکو سره یو لوزنامه کړي چې لمخې دواړه خواوې تر 15 ورځې پورې یو له بل سره له جګړې منع کړل شوي دي. د دواړو فریقینو ترمنځ له تیرو څلورو ورځو راهیسې پروانه جګړه کې څلور کسان وژل شوي دي. دا جګړه لا غوسته پیل شوې چې د بوخکی بادامي خلکو له پاړه چمکنو څخه تلون کې د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک دولس ګاډي درولي ول چې په بدل کې د پاړه چمکنو خلکو د بوخکی بادامي څلور کسان يرغمل کړل. تفصیل طارق اورنگزیب په دې رپورت کې راکوي.
په کورما کې د پاړچم کنیو له بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر څلور ورځې پس ودرول شوې ده. د برکورمې مرستیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لړیو ته ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې مودې پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځو پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګم او کې خدا ان شاء الله امید ده چې مورسی به خالی کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې له پستو کاڼو یعنی سوبسټون ډک شاوخوا 12 ګاډي تر ودرولو پس پاړه چمکنیو په بدل کې د بوغاکه بادامي څلور تنه یرغمال کړل. کچو هم سلو تنه یرغمال شوی خلک روسته جرګې رخلاص کړل خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی وو چې دا د سلو تنو په مړ کېدلو یو بل خونړې جګړه وګرځیدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پورا او سم حل نه راوستل کېږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
دا ټول هغه جنگونه دي چې دا د مو د علاقې لپاره خیر نه وروړي. دا موږ لپاره لوی افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو باوجود د سرکاري دفتر او افسرانو باوجود مو همیشه د لپاره په جنگ باندې مجبوري کی.
په پاړه چنار کې د خالیپور ازیوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړی وو چې پکې د جنگ ودرولو او فرقینو ترمنځ کمی مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وای اول جنگ ودرول زوري ول ول چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بل دا چې د سیمې امنیې په خطر کې اچولې وو او زیاتوي تر دې پس به جرګه بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو راو باسي.
اول به مدرسي سپایر کو مرچی به خلی کیږي او مرچو ته ایف سی پولیس خیږي. هغه نه بعد به مدر پندلس کو ورزه کونه وي او اتلس قسم یو سایډ نه اتلس قسم بل سایډ نه چې کوم دا مسله جوړ شولا او پپڅ شي وش ولا او دی باندې وبقایدار ټول کینی او ان شاء الله زر نظر به دې مسله حل راو باسي.
د غندو په غر لنجا د بوغاکه بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړې 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دواړه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي خو شاوخوا دو میاشتې تر دلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې، که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپوت راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپوت اسمندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15015 او 15880 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبي ضلع د ترهګرۍ له پلوه تر نورو ضلعو له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې لړ کې وزیرستان لکه مروتو بنو د پام وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمو کې په وروستیو کې د بدمنۍ پیښې شوې دي. ولس یې پر ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د غذایي ولس بیا تور پورې کوي چې حکومت او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي. خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظمې دوتا په هیڅ صورت پرې نه کړي. عمر وزیر رپورٹ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع وزیرستانونه بنو لکی مروت او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ زید وخت په وخت پر لتون او جرګې کړې. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د 9000 مرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرته او وسلوې هدفي بریدونه وشول. د غلطه د نام نه ایتای د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل هم د دسمبر په 23مه ل میډیا نمائندگانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د په وینا د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع وزیرستانونه بنو لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرې پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19مه د چارواکو په وینا د ترهګرې زید پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمال کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 25 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. دغه شان لکی مروت او جنوبی وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه تر سره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا د امنیت په اړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړې چې د غلطه نامنی زیاته شوې. نن یې پولیس خپل هم تایید کړي
دا دشتګردي په پدغه ځای ولاړ نه وي. دا خبره به مخته هم ځي لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشو. مونږ به چې کله د افغانستان سقوط وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې دا کم وعده وشو دا ډېر خطرناک دی. دا اور بدل تر لګي هغه ډول وهم لګېدو پاره کې دننه زمونږ لاړخ نه مطلب پدې کې سنجیدی خو پرېږ دا مطلب پدې کې ملګری و. مونږ به بار بار هغه په ضد پسونه کول جرګې مرکې به مونږ کولې چې دا ډېر ټیک اور نه دی. دا به مخته مزي دا به خطرناک پړاو واخلي. خو سم مونږ وایو که چېرته شتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې دی اور لګېدلی دی په کار دی د مخنیوی وشي که نه وي مونږ وایو چې دا مونږ خواسم د دغشي شکار یو خو دا به خامخا پاټک مخ ته هم ځي نورې سیمې به هم دا اخلي.
شمالي وزیرستان بنو لکی مروت او جنوبي وزیرستان پرته روان کال کې ځایي ولس تر سواد بونیر او نورو سیمو کې پر لپسې ولسی پاسونونه وکړل. د روانې نامنۍ او وسلوالو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار شوې. د بنو په جاني خیلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پر لپسې پرلت پاسونونه او جرګې رابلل شوې. ځایي خلک وایي چې حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت فوز او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د سند صوبې پولیسو ویلي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولي دي. دوی په وینا د خلک په دې نیول شوي چې خو په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل او یا هم په جرمونو کې ککړول. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو یوې وکیلې منیزې کاکړ مشال ډوته ویلي چې په نیول شوو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو مشال ډوته ویلي پولیس دوی پر قانوني اسنادو لرلو سربېره نیسي او پیسې ورڅخه غواړي خو پولیس بیا دا تور ردوي. تفصیل له کراچۍ نه زموږ خبریال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په 24 مشال لیډیو ته ویلي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو درې ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په 24 په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د خار په اورنګي ډاون سایډ ایریا او حب سیمو کې 30 افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله د سو وخت راځي روانه ده، هغه تر اوسه لا دوام لري. د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې میشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي.
منیزا کاکړی زیاته کړې چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوه میاشتو نه بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوی دی او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوی ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی.
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي. همدارنګه د سین کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوی دی. د کم ماشوم نوم شې دوی انزله یې خیری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکونه د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی. په ریپورٹ آرڈر کی سیدا معشوم انزلب هم د دې سره ریپورٹ کیږي.
د کراچی په افغان کیمپ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی. په کیمپ کې میچ یو سپینګری او یا کلن امیر الله مشال ریډیو ته وویل چې د 15 کلونو راهسي دلته ژوند کوو خو وست پولیسو د یری لاملا د کیمپ په بهر نشو وتللې.
پښتون والا نشته کړم دوی ته پولیس ولې سي وای پیسې راکړه. اوس وای پولیس را دی وای پیسې راکړه. څنګه پیسې درکم څنګه خبره کوم؟ هیڅ څوک نشته مته خبر پښتون کوي ته بابا څه مشکلات لري.
د کراچی پولیس بیا بیا دا تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر 13 نومبر په 19 افغانستان ته تللی وه او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده. د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي.
موږ وطن تر کړې 45 کال به زیات کم کیږي یا 45 یا 44 دلته چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته مو لاس نه دی نیولی. خبر کوو که کاغذ ټولو که پلاستیک ټولو خپل بال بشت صاحب روزی پیدا کوو خو لاس مو چاته نیولی نه ده. لیکن موږ په اوس مخکې کلو کې په موږ باندې ډېر راحت اوس دا 6 کال چې داخله شوی ده په موږ باندې صاحب د کیمپ چې وو صاحب تر لاس ونیسه که کاټ ولرو هم صاحب نیسي مو که بیا کاټ هغه خو هیڅ څه پرېږدي نو موږ صاحب ستونزې دته بیخي ډېرې.
په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې شارپ مشال لیډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوي افغانانو کې 2 او د اکتوبر په میاشت کې 48 هغه افغانان پولیسو نیولي وو چې قانوني اسناد لرل خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي. په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو. د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې لجمی دراتک سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي. په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد لري شي او یا پسو جرمونو کې ککړ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشتي چې په دې کې 9 لک رجسټرډ دي او د 14 نه تر 15 لک پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، په تور خام کې کسٹمز چارواکو د دسمبر پر 30 مشال ریډیو ته ویلي پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت خکولو لا تیزولو په مخه د دوړو هوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډې کړې دي. د دوی په خبره دوړو خواوې پر دې سلا شي وي چې د ګاډو مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی وایي پر دروازه سکینری او کانټې باید زیاتې شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده ومومي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي.
پدې کې خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو د دوانو سایت ته چې کم تجارانو ته اسانیانه پیدا کولو لپاره چې لګ رش جوړ شوی دی. پاره کې مونږ افغان مرګرو ته ډېر زیات ریکوست سوکل زموږ د ګاډي سپیډ سره او تیزه سره واخلي. نتیجه مدارو ته هغه مونږ سره ډېر کمټمنټ سوکل چې ان شاء الله مونږ دا د ګاډو چې کم رفتار دی دا تیزه و خپل طرف ته به کلیرنس پروسس سیاتو او دا غي ګاډي هم ډېر ګڼ تعداد کې اوسه مخلو لګیا یو چونکی زموږ دلته دا کنستراکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړی کی لګیا دی هغه وجه نه دلته زموږ تلک سپیس ایشوز وی نوست پدې کې مونږ لږه لیکو لګیا یو ان شاء الله امید خدای چې دا غي طرف نه پازټیو ریسپانس وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ امپورټ ایکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینوار وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټا لګیدلې او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي.
ٹریڈ بم گال تا بڑا اوشی چی مونگا کم دوی لوازمات تی کاغا مثال کانٹا شوا کاغا سکینر شو چی آغا دل تا مونگ تا ڈبل ڈبل ٹریپل ٹریپل وہ لگی چی آغا کم پروسیس دے چی آغا تیز شی بل پروسیس ما دوم رہ چی یو یو گاڑا پینزے پینزے شپکش پا گورا زی والاڑی شل ڈیپارٹمنٹ ناس تی څو پورې چې پتا ونی لګی چې کلیرنس څوک نو پورې ټریډ نشي بڑاوی دی.
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتلا په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شوی. په کال 2020 کې په جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خوښه 90 میلیونه ډالر ایکسپورت شوی وو او سکال یعنی 2020 کې د جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه د ایکسپورت 1.5 میلیونه ډالر ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر وایي په ایکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتلا کمه ده. دا ځکه چې پخوا به له دې نه هم زیات ایکسپورت یا صادرات کېدل. دغه سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ، سفری بندیزونو او ترافیکی ستونزو لامله د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی بیا دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د پاکستان وفاقي حکومت په دې هیواد کې د عام انتخاباتو کولو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف د مشر عمران خان غوښتنه یو وار بیا رد کړې ده. د پاکستان چارواکي وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي و چې راتلونکي عام انتخابات باید تر سرشمیرنې وروسته وشي. دا لغه وروسته ده چې تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وزل بیا په ملک کې تر وخت وړاندې د عامو انتخاباتو غوښتنه وکړه. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپېښو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې مهال کړې ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زمان پارک لاهور کې په خپل کور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی. خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي.
خود عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوې مردم شماره لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پوری سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته سلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوې حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتی شیډول اکتوبر 2023 ته جوړیږي. اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو.
جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکے.
عمران خان پر شخصی ٹیلی ویژن سنو نیوز 13 ورز مرکه کی ویلی دی چې دا غ په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوې الیکشن امکان دی ځکه چې په جنوري او پروري کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي.
میرا اپنا خیال یہ ہے یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے.
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي. زه دا ځکه وایم چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس اسټبلیشمنت ته په نظر نه راځي نو تر هغې به ورته په نظر راشي. د هیواد ټولې ادارې او عدلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی.
ملک کی ضرورت الیکشنز ہے.
د عمران خان د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او سیرونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې غنی عمران خان له بده کومي ادارې لخوا ډاډ ورکړې شوی وي چې انتخابات د وخت نه مخکې کیدون کې دي.
خو ما ته داسې نه ښکاري چې چا بدلې کیندې هاني ورکړي. زما خپل خیال دا دی چې دا دې وخت کې هغه خپل هغه کارکون چې دا چا اوس دا تمه ختمېدو والا ده چې سلیکشن کېدو والا دی کنه زموږ خبره څوک منیم کنه منی دی به اوس هغه ځان سره مصروف ساتي. نو دی به داسې خبرې خامخا داسې اوس بیانونه به نورم ورکوي چې هغې سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلی کېږي. عمران خان نن هم ډېر اهم سړی دی.
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلۍ غړو ته د ګل په ورځ د خپلو هغه استفاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلۍ ته د ورتلو امر ورکړی دی کومې چې 2 د اپریل په 11 نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي. خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د سلونه د زیاتو نورو غړو استفاګانې تر دې دمه د اسمبلۍ د سپیکر لخوا نه دي منظوري شوې. پاکستان تحریک انصاف د دسمبر په 13 نیټه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله هم کړې وه. خو په پنجاب کې د گورنر بلیغ الرحمن لخوا د هغه صوبې د اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلۍ نه د اعتماد د رایو نه اغیستلو په بنیاد د هغه د لرې کولو او بیا د لاهور های کورټ لخوا د پرویز الهی د بیا بحالولو وروسته پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ماتولو فیصله باندې هم تر دې دمه عمل نه دی کړی. خود پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای په لاهور های کورټ کې د جنوري په 11مه نیټه د پنجاب د سیاسي صورتحال د مکمل فیصله روستو دوی دواړه سمنیانی په یو وخت د تحلیل کولو اراده لري او دا ځکه چې په حکومت او ادارو د نوي عام انتخاباتو د نیټه اعلانولو لپاره زیات فشار واچوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو دا زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورم. د برکور مې مرستیال کمشنر امیر نواز بیگا مشال ریډیو ته ویلي یوې ځایي جرګې د پاړه چمکنۍ او بوخکي بادامي ترمنځ له شروع راهیسې روانه جګړه چې پکې څلور کسان وژل شوي ول درولې ده. دا جګړه لا وروسته پیل شوې وه چې د بوخکي بادامي خلکو له پاړه چمکنۍ څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون دولس گاڑی درولی ول چې په بدل کې د پاړه چمکنۍ خلکو د بوخکي بادامي څلور کسان يرغمل کړي ول. د کورمینا د قومي اسمبلی غړي او وفاقي وزیر ساجد حسین توري بیا ویلي جرګه بجر یو وار بیا هم کینی چې د دواړو خواو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې یو مستقل حل ولټوي. او بل خبر د سند پولیسو ویلي چې دوی په تیرو درو ورځو کې تقریبا 200 نور افغان کډوال نیولی دي. پولیس دا کوي چې د افغان وګړي یا خو پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو یو وکیل منیزه کاکړ مشالډو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او کار روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. د په وینا په نیول شو کډوالو کې داسې افغانان هم دي چې قانوني اسناد لري. اوس پر شوریدونکو 19 پروګرام تاندي هیلتا د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ همکارې فرخندې اسد په افغانستان کې چې د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې تړل شوې دي په دغه موضوع شنونکو سره خبرې کړې دي او دا تاندې هیلې خبرونه موږ ته جوړه کړې ده.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه دا تان د هلی پروګرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د جینکو پوهنتونونو ته په تک د بندیز پر فیصله خبري اوري. نو را سره اوسئ اوریدونکو. د دسمبر په 28مه چې کله په کابل کې نجونې پوهنتون ته لاړې نو هلته ورته معلومه شوه چې پوهنتون ته نوري نشي ورتللې. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سه‌شنبه یعنی د دسمبر په 28مه ناوخته اعلان وکړ چې تر بل امر پورې به د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلې وي. د دوی دا فیصله له پراخو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې ځینې جنکۍ زده کوونکې په دې اړه وایي
زما امتحان او نور کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبه ولای او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
واقعا چې جنې بدبخت دي. پرون زموږ امتحان ډېر ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدن درلودل د نوې سمستر د پیل دوه په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر خو نه هیلې شو چې موږ نیمګړي درسونه پاتېږي. موږ هغه ارمانونه پاتېږي. موږ ټول هغه الی چې موږ د لوړ چې پښتون ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو هغه ټول پاتې شو. د تاسو
زه وایم طالب جانه ته چې موږ له درسونو څخه منع کوي آیا سبا ورځ ستا میرمنه چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي آیا ستا خوښېږي چې نارینه ولادت ورکړي او کنه ښځینه ډاکټر ورته ولاړه اوسي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي. خو که چیرې طالبان خپل داسې امورو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي.
پرون ورځ ما ته خبره اورېدلې ده په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه راغلی فکر کوم د یو افغان انجلۍ لپاره د ټول دنیا ته په تیاره سوې ده، هغه هیڅ لاره نه لري سل دې تیارې نه ځان وباسي.
اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ ته په هنتونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او وګړي برامت کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په یویشتمه پیړۍ کې جنسي امتیاز یا فرق بللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو یو فعال سهیلا مومن سره مې په دغه اړه خبرې کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دغه بندیز په اړه مشال رډیو ته وایي
دا چې طالبانو اعلان وکړ چې د جنکو په هنتونونه دی بند شي، دا چې زده کړه د جنکو او ښځو اساسي او بنیادي حق دی په یو ټولنه کې، نو په دې پرېکړې سره دا حق د دوی نه واخیستل شو. زه دا فکر کوم چې دا پریکړه به د هیواد پر راتلونکي باندې ډیره ناوړه اغیزه وکړي. دا چې زموږ ټولنه په تعلیمي برخه کې نسبت د نورو ټولنو وروسته پاتې ده، نو موږ په تیرو کلونو کې د تعلیم په برخه کې د پرمختګ په حال کې یو، مګر اوس چې ښوونځي وتړل شو، پوهنتونونه بند شو، زموږ هغه په تعلیمي برخه کې چې د پرمختګ په حال کې و هغه پرمختګونه ورسره بند شو. اوس چې موږ هغه کوم پرمختګ په تیرو کلونو کې کولو هغه بیخي په ټپه باندې ولاړ دی. موږ په تیرو کلونو کې دا لیدل چې ښوونځي جوړیږي، پوهنتونونه جوړیږي او ورځ تر بلې د جنکو هغه پوهنتون ته تک په ډیرېدو باندې و. د خلکو ذهنونه خلاصېدل او خپلې لورګانې به یې مکتب ته بیولې، چې موږ داسې خبرونه هم ترلاسه کول چې په ډېرو ولایاتو کې حتی یو پلار به خپله لور په بایسیکل باندې ښوونځي ته تر لرې واټنه پورې وړله تر څو هغه زده کړې وکړي او د پوهې په ګاڼه باندې سنباله شي. مګر اوس چې ګورو دا ټول پرمختګونه بند شو د جنکو پر مخ باندې، اوس ښوونځي بند شو، پوهنتونونه بند شو، هر څه بند شو. هغه چې پرمختګ په تیرو کلونو کې کېده هغه ټول په ټپه باندې ودرېده.
اوریدونکو، د نجونو او ښځو پر مخ ته پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د سار سازمان او مختلفو ادارو د طالبانو پر دغه عمل تنقید کړی او ورڅخه غوښتي چې خپل فیصله بیرته واخلي. بلخوا په افغانستان کې د دغه فیصلې وروسته په کابل او ځینو نورو ځایونو کې د ښځو د حقوقو کارکونکو او نجونو زده کوونکو مظاهرې هم وکړي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړ. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په بهر هیوادونو کې میشتو افغانانو، ښځو او سړو هم د طالبانو د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړی او په دغه اړه په ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه پیل شوي دي. په افغانستان کې ځینې نجونې زده کوونکې پوښتنه لري چې تعلیم یې یو بنیادي او شرعي حق دی.
کندر کې اوسن خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېر شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړی چې وایي باید د نجونې اوناس طبقه تر امرسنی پورې معطل سي او خپل درسونو ته نور ولاړ نه سي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونو انسټیټیوټونو. لومړی خو موږ باید د دې ادواري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دی بلکې فرض دی. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دیني علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی، ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی، هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلکو لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس
بیا طالبان مر شو از د کړت نه پریش دی په صورت کې چې پوس وخت کې از موش په ټولنه کې د ټپ پرخه هغه قبیلګي وی نرسینګ وی خپل عمومي ته به ډیر زیات مهم دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تان دی هلی
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی به یا دوبه او یا دغه ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې بیوی د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو دا تاند هلی پروگرام دی. زه به تاسو ته معلومات درکوم چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د جنکو پر لوړو زده کړو بندیز ولګو. د دغه بحث اثرات وی او افغان نجونې په دې اړه څه نظر لري؟ طالبانو د انجونو پر مخ ته پوهنتون دروازې بند کړې. تر اوسه امریکا، برتانیا او ځینو نورو هیوادونو دا پریکړه سخت غندلې ده. د طالبانو دا فیصله به له نړیوالو سره د دوی په روابطو څومره منفي اغیز وکړي؟ د ولسی جرګې یو پخوانی غړی او د سیاسي چارو یو شنونکي شینکی کډوخیل یې پاړه وایي،
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دا هر ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د مېرمنو، د بشري حقونو سازمانونو، د نړیوالو سازمانونو، د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان مېرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کړي. دا هېڅ نوه توجیه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني، هېڅ نوه توجیه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده ځان ستیز انسان یو دریز ده چې د افغانستان او د دنجونو په وړاندې ولایت ځکه چې د پایله به افغانستان ته منفي.
شینکی کډوخیل وایي د طالبانو په منځ کې ځینې کسان خو د نجونو پر تعلیم د بندیز مخالفت کوي، خو زیاتوي چې په تیرو وختونو کې ځینو خلکو ویلي وو چې د طالبانو په کړنو کې اوس بدلون راغلی، خو داسې نه ده.
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غوره کړي، هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاڅېږي، او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونو به پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي، او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم درې چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاتېږي، او دوی عمر به لا لنډېږي، او دنیا به هم او دوی باندې فشار راوړي. نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي، او هغه ټول سختریز لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریز کسان دي چې د دې کسان دوی غم نه خوري او لګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس په ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم ترلري شي.
اوریدونکو ما په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو په ډاکټر هاجرا سره هم خبرې کړې، او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د جنکو پر لوړو زده کړو د بندیز فیصلې ته څنګه ګوري.
دا خو یقینا خبره ده چې دا ډیر زیان رسوونکی قدم دی، د یوازې د ښځو پرمختګ ته نه، د ټولنې پرمختګ ته زیان رسوونکی قدم دی کنه. نو څنګه چې تاسو وګورئ د دې چې د حکومت اغشتو څنګه د زور او د زبردستۍ په طریقه باندې دی حکومت واغشتنو، د دې غونډ حکومتي ساخت او ډانچې ته چې تاسو وګورئ، نو چرته موږ ته د انساني حق او د انسانیت هغه مظاهره نه ښکاري. د زور او د جبر هغه لوبه ده کنه، چې څوک څونه زورور دي نو هغه مراغه غټ جابر دي. نو ښځې د زمونږ د ټولنې یو کمزوري طبقه ده، او خاص په پختنه خوره باندې خده چې دین بیا هر رنگ ډیر ډیر زپلې شوی د کله د کلتور لاندې او کله د مذهب ته لاندې زپلې شوی ده. نو الریډی چې یو سیستم موجود دی کنه هغه یو زپلې شوی هغه پښتو متل به تاسو اورېدلی وي چې اوبه چې ورځي نو یې په جور ځای ورځي کنه په لوړ ځای نه ورځي. دا هماغه خبره ده. دا دا خو به لکه د دې نه تیر ظلم چې د دوی طالبانایزیشن عمل روان نو په ښځو باندې بندیزونو بخلو ټکولو تاسو برقې په سر کې تاسو د اوکې تاسو هغه کې کنه او دا ټولې لانجې او مسلې لکه دوی کولې او دا ظلم د دوی دا روش دی.
او حضرت تعلیم خو یو بنیادی حق دی کنه د ټولو انسانانو. دا اوس چې دوی کم مخ ته خوم دوی بندیزونه لګولي وو د شپږم ټولګي نه پورته اوس په پوهنتونونو باندې د جنکو په تګ باندې هلته په تعلیم حاصلولو دوی بندیز ولګو زموږ په ټولنه باندې په دوی د دې څه اثر وی؟
تعلیم هغه بنیادی دغه دی کنه بنیادی حق دی کوم چې د نورو حقوقو په هم راولي. لکه مونږ د مغربي دنیا فیمینست ته وګورو نو هغه اول دا خبره کوله چې ووټ هغه حق دی چې ښځې له ورکړلې شي نو د دې نورو حقوق به هم ترلاسه کړلې شي. خو زما په نظر تعلیم هغه بنیادی حق دی چې کدا ور له ورکړلې شي نو دا نور به هم ترلاسه کړي.
ډېر ښه.
د ټولو نه د منې کولو د پاره د ټولو حقوقو نه د منې کولو لپاره لومړنی بندیز په دې ولګېدو. دا بندیز ولې ولګېدو؟ زما په نظر دا بندیز ځکه لګېدلی دی چې که تاسو د دې حکومت انتظامی ډانچې ته وګورئ نو دوی خپل عوامو له قسم نشور کولی. دوی کوم ترقیاتي کارونه کولی شي کوم داسې یو حکومت جوړولی شي چې د هغې مقصد د یو فرد یا د یو ټولنې ښېکړه ده خو دوی د کولو نه پاتې دي. نو دوی دا چل زده کړه لکه زه دا فکر کوم چې دوی دا ګوته تر لاندې راشه نیمه برخه به خو په کور کې بند دوی له چې مونږ په تعلیم بندیز ولګو نو د سکول غم بم بله نه کوو چې په تعلیم هم بندیز ولګو نو د یونیورسټي غم بم بله نه کوو د ترانسپورټ په غم کې به هم زمونږ لکه کمی راشي. تاسو ګورئ یو دې قسمه یو بندیز سره لکه دوی څونه دغه سوچ کړه کنه چې دا یو غونډ ګروپ یا کومه چې نیمه آبادي ده دا مونږ وباسل نه ځان تم نیم نه زیات خنډ لکه نیم کار هم آسان کړو. بس د دې خو آسان چې لیزده دی چې په کور کې تعلقه دی له حق نه ورکې دی له تعلیم نه ورکې نو دې چې تعلیم نه ورکې نو روزګار به نه ورکې چې روزګار نه ورکې نو په پارلیمان کې به ول برخم نه ورکې او د صحت غم بم نه ورکې ځکه چې هغه به په دې نه پیږي. خیال دی ورته
او یو تپوس بالکل مخکې اوم کومګه وګورو چې حالات څنګه په خوا خرابېدل په افغانستان کې خراب شول بیا زمونږ طرف راغتم رااله اوس هم هغه شانته کې کیسه روانه ده کنه زمونږ جنوبي ضلع وزیرستان شو قبایلي ضلع دې کې حالات خرابېږي. آیا دا ستا سوبینې چې داسې امکانات هم شته چې دوی خوابم د جنکو په تعلیم باندې داسې بندیزونه ولګول شي؟
دا ډېر زیات متعلق سوال دی او ډېر زیات لکه د فکر وړ دی. سکیورټي لحاظ سره خو به زمونږ د دې افغانستان چې څه کېږي د هغې غسپیل او ریفیکټ خو په مونږ راځي. دا لکه د رڼا ورځې په شان ښکار خبره ده. د سکیورټي لحاظ سره به مونږ ځپلې کېږو. تاسو وګورئ د سوات کې طالبانایزیشن شروع کړو او چې خلکو له خپله جواب ورکړو قامي سیاسي ګوندونه ودرېدل قامي تحریکونه ودرېدل نو هغې لکه هغې هغه شان مقامله ونه شوه څنګه چې مخکې ځل دوی کوم حرکتونه کړو. اوس بله ورځنۍ خبره تاسو وګورئ نو زمونږ په منځمه پښتونخوا کې چې کوم لکه د طالبان سرګرمې دي که نه چې یو ځای قبضه کړې ده یا مقامي خلک یې وژلي دي یا فلان یا ډینګ د یارې ترخې خورول لکه داسې کې خو دغه دی خو ښځو باندې یا د ښځو په تعلیم باندې بندي زما په خیال زمونږ په پښتونخوا کې آلرېډي لکه ډېر د افغانستان عمره خراب حالات نه دي.
خو بالکل خو دې کې یو خبره دا هم ده که نه چې امنیتي حالات دومره خراب وي نو هغې کې به د خلک سکولونو ته به څنګه خپل ماشومان لیږي که هغه هلکان وي که جنکۍ وي دا شان هغوی به روزګارونه څنګه کوي؟ دا ټولې تاسو نه کړئ چې دا ټولې یو بل سره تړلې خبرې دي.
مسلې شته نو د سکیورټي ایشوز خو راتلی شي چې د جنکو سکولانو باندې لکه حملې وکړي که نه او د هغې په نتیجه کې غیر حاضره لګي خود په دې خو بل طرف ته چو ګورې نو موږ یو ریاستي ډانچه لرو دومره ډېر زیات ښه مضبوطه او دغه ډانچه نه ده. خو بیا هم یو شیز شته، یو آئین شته، یو ریاستي ډانچه شته، یو نظام شته، نو هغه رنګې بني. خو څه نه څه حده پورې د سیکیورټي اثرات پوي، او چونکې دلته د خلکو یو مایند سیټ هم جوړ شوی دی که نه، چې لږ ډېر تاسو وګورې نو که مډل کلاس دی یا ایلیټ کلاس دی، نو هغې خو خپلې جینکې چې دي تعلیم تم لېږي، روزګار تم لېږي، تحفظ هم ولبر کولی شي. زمونږ په ریاست کښې خو آلریډي تاسو وګورئ په پاکستان کښې په زمونږ حفاظت دی، که زمونږ تعلیم دی او که زمونږ صحت دی. نو حکومت له ټیکس هسې بې صبر کوو، دا ټول هم په خپل سر، څنګه هم چې اوس هم په خپل سر دي داسې به بیا هم په خپل سر دي. نو دلته کافي حده پورې تعلیم پرایوټایز دی او په سرکاري سکولونو یې فرق راځي. په تېر د دهشتګردۍ هغه کوم لهر چې تېر شو، نو په سرکاري ادارو باندې، په سرکاري سکولونو باندې هغې دغه رالو، هغه چې دی نو په پرایویټ ادارو باندې، په اربن سینټرز باندې هغې هغهمره اثرات نه سونه چې په رورل باندې. بل یو خبره مې ذهن ته اوس راغله، چېرې خدای مکړه دا حالات دونه ډېر خراب شي که نه، چې زمونږ هایر ایجوکیشن، یونیورسټي لیول ایجوکیشن دا هر څه باندې بندیز لګي، نو بیا به مونږ څنګه پوه شو؟ نو هسې یو آپشن دی په بدو حالاتو کښې مونږ آنلاین ایجوکیشن طرف ته دوی شو. او افغانستان کښې هم لکه زه به دا سلا ورکړم چې هغې د آنلاین ایجوکیشن سوچ وکړي، داسې ارګنایزیشن یا پرایویټ انسټیټیوشن یا داسې فیمینسټ ارګنایزیشن هغې د آنلاین ایجوکیشن مهیا کړي، نو دغه سټریټجي د طالبانو چې دا کومه سټریټجي ده، نو دا دې ته ډېر غټ تاوان رسولی شي.
دا تاندې هیلي پروګرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. ما په دې اړه د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد خان سره هم خبرې کړې دي، او له هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب د جینکو د تعلیم په اړه څه وایي.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د قرآن عظیم په صورت کې کومه وحی نازله شوې ده، او هغه د ټولو مسلمانانو سره په خپل صحیح او مستند حالت کې موجوده ده، د حفاظ کرام په سینو کې او په قرآن پاک کې مونږ سره حفظ هم او لیکل هم موجود دي او محفوظ دي، او قیامت پورې به محفوظ دي. په هغې کښې د علم چې کوم فضیلت بیان شوی، هغه د عالمانو نه یا د خوانده خلکو نه یا د مسلمانانو نه پټ نه دی. او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي، لکه د یو حدیث مبارک، العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمت، اگر چې مسلمت د دې ضرورت هم نه، خو محدثینو کرام ځکه ولیکل چې علم فرض دی په هر سړی باندې او په ښځه باندې. دا ځکه ولیکل چې دا شک لرې شي چې یار داسې نه چې دا مسلم د مذکر صیغه ده او د ښځې پکې نشته، د مؤنث صیغه نشته، نه داسې نور شوی. نو ځکه محدثینو کرام په برکت کښې ورسره ولیکل، خو ولیکل چې د مسلم نه معنا دغه ده چې مسلمان سړی هم، مسلمان ښځه هم.
او ډاکټر دوست محمد صاحب، تاسو په اوسني حالت کښې بیا زمونږ ټولنې ته که مونږ وګورو، دې خوا ته پښتنو ته، بیا افغانستان کښې په موجوده وخت کښې د جینکو تعلیمي ضرورت ته څومره ګورئ؟
اوس څو پورې د بده مرغه چې د مسلمانانو دا معاشرو حالت دی، او ترو دی لاست سینچری زه به دا ووایم، یعنی په ښو وختونو کښې د زنانو د جینکو په تعلیم باندې هېڅ بندیز په تاریخ کښې نه دی راغلی. په اسلامي تاریخ کښې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کښې زنانو دپاره بقاعده ورځ مقرره وه، چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بقاعده دا درخواست پیش کړی شو زنانو طرف نه، یا رسول الله مونږ ته ورځ مقرره کړې چې مونږ خپل مسایل تاسو سره زیر بحث راولو، مونږ زده کړه کوو، تاسو نه رهنمایي اخلو. نو دغسې بیا صحابه دور کښې یو بیا نو ځکه مونږ ګورو چې یعنی د صحابه په دور کښې چې کوم صحابیات وې هغه ډېرې غټې غټې عالمې وې، او پخپله د مسلمانانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډېره لویه عالمه وه، او مسلمانانو زنانو مسایل چې کوم دي هغه زیاتر د هغوی نه روایت شوي دي. بیا د انګریزانو په دور کښې چې برصغیر پاک و هند، یعنی دې سیمې ته پاکستان، هندوستان، افغانستان، بنګله دېش دغه د مسلمانانو سیمه چې ده، نو په دې کښې داسې یو عجیبه غونې چل جوړ شو چې زنانه یې بالکل د یعنی قرآن پاک تعلیم ته او د ځینې اسلامي یا دینی مسایلو تعلیم ته مرتکز یې کړې، مخصوص یې کړې، او دنیاوي تعلیم یې چې دا زنانو دپاره ضروري نه دی. خو بیا وخت تېرېدو سره الحمدلله چې پاکستان قائم شو، نو په پاکستان په قیام نه پس د تعلیم چې کوم دی دې کښې دا تخصیص نه و چې دا ریزرویشنز نه و چې سړی به تعلیم حاصلوي او جینکۍ به ناست. خو اوس بیا چې د افغانستان کښې کوم صورت حال جوړ شو، دا خطاست هم پتا دا مونتا طول دنیا دا پتا چه افغانی معاشره چه که مدا اغا ارتوداکس دا قدامت پسند دا الده که دا بادشاهانو پا وقت که هم قدامت پرستی دی روا او بیا الده که دا بادشاهانو پا وقت که چه کم دا ملا صاحبانو نمولایانو صاحبانو کم گرفت تو او دا مضبوطو لوداغی مضبوطی دا وجه نا اغوری چه را جیدکو تا بدوم را واجبی تعلیم چه اغا خپل دا جون ضروری مسئله یا دا دین ضروری مسئله ده که دا کفی ده امان الله خان پا دور که بیا آقوی تا دا اندازه لگه داره و تقریبا چیارا دا جینکو دا پارا هم تعلیم ده ضروری دنیوی تعلیم هم
او داکتر صاحب داس خو هم اکیده شوکنه چه دا دوی لپاره یعنی دا حلکان و دا جینکو دا پارا دا تعلیم جدا جدا بندوبست شوه وی پا دی باره که بیا تاسو سوائی
ها اوس دین خو څوک انکار نشي کوي چې الکان او جنکې د حقوقو په حواله سره چې هغه کې د تعلیم حق حاصل دي هیڅ فرق نشته د انسان په هیڅ باندې البته اوس دلته کې یو قابل بحث خبره ده چې هغه کوم تاسو د افغانستان سوال وکړو چې شي ماته هیڅ لږ اوسېږي زمانه هغه دا دی چې آیا جنکې او الکان به یو ځای تعین مسئله ولې شي کنه همدغه خبره ډیبیټیبل هم ده همدغه خبره کنټروورشل هم ده همدغه خبره د اسلامیستو او د لیبرلز په منځ کې قابل نزاع هم ده چې هغه باندې اختلاف دی او شدید اختلاف دی په ځینې معاشرو کې لکه هغه افغانستان هم ما چې تر څو پورې یعنی علم لرم یا کوم خبر لرم هغه دا دی چې طالبان خدا دا واقعي چې مونږ د جینکو یا د زنانو د تعلیم مخالف نه یو مونږ دا غواړو چې جینکو ته تعلیم ورکړی شي خدا غوي په خپل ماحول کې یعنی هغه دا مخلوط تعلیم یا کو ایجوکیشن چې مونږ ورته وایو دا هغه په حق کې نه دی د هغه خلاف او دا یعنی اوس بیا خبر راځي چې قابل بحث او په زمون په جامعاتو کې په پوهنتون کې په پاکستان کې په افغانستان کې په یو دوه کې یعنی الکانو جینکې ټول یو ځای سبق وایي پاکستان کې اوس هم وایي
داو د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په افغانستان کې د جینکو ستکونکو په هنتونو ته په تک د بندیز پر فیصله معلومات اوریدل اوس زه فرخند اسد له تاسو اجازه غواړم د خدای په امان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې 3 بجې.